داز ما حق دی. د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی ز خبرونه
السلام علیکم. د طالبانو د حکومت د ازموینو ملي ادارې د سکل لپاره د کانکور د ازموینې نیټه مشخص کړې، خو پرله پسې څلورم کال دی چې نجونو ته پکې ګډون نه دی ورکړل شوی. دغه ادارې پرون اعلان وکړ چې سګنای کانکور به د جوزا له لومړۍ اونۍ څخه د سرطان تر شلمې نیټې په 5 پړاوونو کې ترسره شي. پوښتنې دا دي چې ولې نجونو ته کانکور کې د ګډون زمینه نه برابرېږي. طالبانو د نجونو تعلیم او تحصیل په شرایطو پورې تړلی بولی او ویلي و چې تر امر ثانی پورې به دا کار ځنډېدلی وي. کوم شرایط دي چې طالبانو د جوړېدو په هڅه کې دي؟ آیا هیله شته چې طالبان به وکولی شي په بل کانکور کې نجونو ته د ګډون زمینه برابره کړي؟ او که ستونزه همداسې دوامداره پاتې کیږي، د افغانستان لپاره به یې عواقب څه کېدلی شي؟ دا زما حق دی خبرونه کې پر همدې مسلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د ښځو فعاله مستوره سیلاب، د ښځو بله فعاله انارګله زیرک، او د کابل پوهنتون یوه پخوانۍ محصله چې زده کړې په نیمایي کې پاتې دي سپوږمۍ غرنۍ. دا نیکمرغه چې د میرمن سیلاب هم سټوډیو سره وصل شوی. اوریدونکو، مخکې دی چې میرمن سیلاب سره خبرې پیل کړو، تاسو ته د سټوډیو د تماس شمیرې اعلانومه، کولی شئ چې اړیکه ونیسئ او په دې اړه خپل نظر راته څرګند کړئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره ده 00 420 112 5301. د واتساپ شمیرې ته هم کولی شئ چې اړیکه ونیسئ 00 420 112 5301. باید یادونه وکم چې یو شمېر اوریدونکو له وړاندې چې دا موضوع موږ په خپل واتساپ چینل کې ولیکله، په واتساپ شمېرې راته غږیز پیغامونه پریږي چې هغه به د خبرونې په ترڅ کې له تاسو سره شریک کړو. اوس ورزو خپلو میلمنو ته. میرمن سیلاب، ستړي مشي، راځي پایلې دینه وکړو چې پرون د کانکور د ازموینې نیټې مشخص شوې، اما بیا هم پکې نجونې نه وې. تاسو ته دغه اعلان په څه معنا و؟
ډېر مننه. سلامونه تاسو ته، ټولو اوریدونکو ته. الله تعالی دې وکړي چې ټول به روغ او جوړ اوسئ. متاسفانه او بدبختانه راځي چې مقدمه یې داسې وکړو چې کله پخوانی رژیم او پخوانی نظام سقوط وکړ، نو د افغانستان د خلکو تشویشونه ډېر زیات وو، ډېر زیات. او متاسفانه او بدبختانه چې بعضې هغه تشویشات چې دوی درلودل، متاسفانه چې هغه آهسته آهسته په حقیقت باندې هم مبدل کیږي. او د دې تر ټولو ډېر تشویش د افغانستان د میرمنو او د افغانستان د نجونو، ځکه فعلي نظام او فعلي حاکمیت یو دوره خپل حاکمیت درلود او د افغانستان د خلکو ته تجربه شوی و، نو دوی سره بعضې موارد ذکر شوي وو. حتی کله به چې موږ پوهنتونونو کې تدریس کول، نو د نجونو سره ځکه بعضې شایعات وو هغه وخت کې، نو چې دا نظام سقوط کوي او فعلي نظام به ټولو خودو ته دا راځي او دوی سره ناسته شوي، ډېر مسایل به نور داسې ځینې خبرې به مطرح کېدلې. خو موږ په اسان دا فکر هم نه کوو چې پخوانی نظام به په دا ډول او په دې شکل باندې سقوط کوي، او د هغې اصلي قرباني به د افغانستان میرمنې او د افغانستان عام خلک وي، نه هغه ښځې په راس کې وو او مدیریت او رهبریت ټول د هغوی په لاس کې وو. نو موږ به دوی ته همیشه دا خبره کوله چې نه، یو خو د فعلي واکمنانو د اولې دورې حاکمیت او حکومتو چې دوی درلود، او کېدای شي د دوی ایدیالوژي او د دوی دیدګاه، د دوی نظریات، د دوی هغه مفکوره چې متاسفانه ځینې هیوادونو د دوی د هغه پاک انګیزو څخه ډېره منفي استفاده کوله، موږ داسې فکر کوو چې دا به کلن تغییر کړي. او دا یوویشتم قرن ده، نو په یوویشتم قرن کې هیڅوک هم دا دومره لویه قرباني نه شي ورکولی. نو په وروسته دغې نه تقریبا موږ او تاسو شاهدانو چې یو مدت د پوهنتونونو او د مکاتبو دروازې وتړل شي، خو بیا هم دې ته ټول لیواله وو چې یعنی شاید پس یو مدت نه دا دروازه بیرته پرانستل شي، خو بیا هم خوشبختانه چې یو ډېر لنډ مدت نه وروسته دروازه پرانستل شي، او هغه هم د موقت ډول باندې، چې موقتي شکل باندې مکاتب او تعلیمي نهادونه د نجونو پر وړاندې خلاص ول. او متاسفانه د 2022 دسمبر کې دا دروازه نور کلن مستد شي، د افغانستان د نجونو او د افغانستان د میرمنو پر وړاندې باندې، او د هغې هغه پایله هم مونږ او تاسو ګورو چې بالاخره د افغانستان میرمنې کوم طرف ته روانې دي، او د دوی هغه روحیات څومره ضعیفه شوي. مونږ او تاسو شاهدانو چې په 2022 کال کې کله چې د کانکور ازموینه اخیستل کېدله، د هغې کې تقریبا 30% نه ډېر 79 محصلینو اشتراک درلود، او یو تعداد ډېرې هغوی کامیابه هم شولې، هغه خپلې رشتو ته چې هغې کې هم دوی ته ډېر محدودیتونه وضع شوي وو، او ورته ویل شوي وو چې دوی به کومې رشتې انتخابوي او د کومو رشتو حق نه لري چې دوی انتخاب کړي، یعنی هلته هم ځینې محدودیتونه وو. خو خوشبختانه چې یو ډېر تعداد د دوی هغه خپلو د خوښې وړ رشتو ته کامیاب شول، خو متاسفانه او بدبختانه د هموغ میاشتې نه او د هموغ کال نه چې د دروازې وتړل شوې، نور متاسفانه چې د دې خبرې پوښتنه هیچا هم ونه کړه، او کله چې غبرګونونه هم مطرح راوړاندې کېدل، د خلکو انتقادونه هم، نو د خپل د واکمنانو په منځ کې هم د نظریاتو اختلافات، ځینې به دا ویل چې هیڅ مشکل نشته، د نصاب مشکل ده، د نورو مواردو مشکل ده، انشاءالله چې فرصت برابر شي نو زمینه به حتما مساعده کیږي، او ځینې به بیا دا حتی ما په میډیا باندې لیدلی دي چې هغوی قسمونه خوري وایي چې تر هغو د مونږ نظام نو دا دروازه به هیڅکله هم خلاصه نه شي د نجونو پر وړاندې باندې. نو متاسفانه او بدبختانه ته د فعلي 2025 کال پورې مونږ او تاسو شاهدان یو چې نه هم کوم مثبت بدلون راغلی، او نه هم متاسفانه چې فرصت دې ته برابر شوی، نه تنها د کانکور ازموینه کې بلکې مهمترین بخش د تحصیلي نهادو هغه د اگزیت مسله ده، د طب د رشتې محصلینو لپاره دغې کې هم دوی ثبتنام وکړ، دوی بیچارهګانو هغه پروسس د اداري ټول کارونه خلاص کړل. ما متاسفانه چې بیا هم په جمع د منتظرینو کې دوی پاتې شول، او دوی ته هیڅ نو مثبت جواب ورنه کول شو، نو د دې پایله ډېره زیاته، یعنی تاسو منفي لیدلی شئ، مونږ او تاسو شاهدان یو، د دې پایله په اقتصادي ناورینونو باندې، په رواني مشکلاتو باندې، په صحي مشکلاتو باندې، په نورو ډېرو هغو مشکلاتو باندې چې متاسفانه او بدبختانه مونږ او تاسو شاهدان مبدل شوي دي.
بله میرمن سیلاب، تاسو ډیر ښه دغه مقدمه تفصیلی را شروع کړه، او علامه اول ورځ چې څه تیر شوی هغه مو پلانډو کې د اوریدونکو غوګونو ته ورور رسول، کور ودان چې دومره مده مسله واضح کړه، فکر کوم د افغانستان هر وګړي ته ځکه دا ډیره موده نه ده په تیر شوی څلور کلن، تقریبا څلور کال شاوخوا کېږي، او په دې کال کې چې کوم بدلونونه راغلي دا نو ټولو ته واضح دي. څه فکر کوئ؟ تاسو د دې یادونه هم وکړه چې یو شمېر کسان چې د طالبانو د حکومت استازي دي په میډیاو کې را څرګندېږي او وایي چې تر هغو د طالبانو حکومت وي نو د نجونو ښوونځي یا د نجونو پوهنتونونه به نه وي، دغه اندېښنه څومره پر ځای ده؟ داسې له شواهدو هم ښکاري چې دغه د څلورم کال د طالبانو په پوره کېدو دی، په دې اوړي کې څلورم کال پوره کېږي، که د شرایطو خبره وایي شرایط به رامنځته شوي وایي، که د بودیجې موضوع وایي بودیجې هم رامنځته کېدله، ځکه یونیسف او نور هیواد نړیوال سازمانونه هم د ښوونځیو او پوهنتونونو په برخه کې ملاتړ ته چمتو دي. څه فکر کوئ؟ څه روان دي؟ آیا رښتیا هم شرایط او نصاب دغه مسلې دي که نه په مجموع کې ایدیولوژي هم دغه ده چې نه غواړي چې نجونې د شپږم ټولګي پورته ښوونځي ته لاړ شي او بیا د پوهنتونونو وایي یوازې وایي هغه دیني زده کړې فرض په نجونو باندې؟
متاسفانه او بدبختانه جناب لودین صاحب، مهمه خبره دلته ده چې هر نظام چې افغانستان ته راځي هغوی د دې پر ځای باندې چې د ملي منافعو ته، د افغانستان د خلکو منافعو ته، د افغانستان ولس ته، د افغانستان اقتصاد ته، د افغانستان ځینو ډېرو مهمو مسایلو ته، چې د افغانستان یو دوره مونږ او تاسو تاریخ کې شاهدان یو، دا یو ډېر لوی ابر قدرت و، د افغانستان ډېره لویه امپراتوري درلوده، او هغې وخت کې له د مونږ او تاسو همسایګانو خپله ازادي ترلاسه کړې نو چې افغانستان خپل ازادي ترلاسه کړي. متاسفانه او بدبختانه چې هر هغه موضوع چې دغه د افغانستان داخلي موضوع وي هغه په سیاسي اړخ باندې مبدله کیږي او هغې ته سیاسي یعنی جنبه ورکول کیږي. زه فکر نه کوم چې دا ډېره زیاته دومره لویه مسله وي چې تاسو په څلورو کالو کې دغې د حل لارې پیدا نه کړئ. که د نصاب مسله وي خو ماته دا همیشه سوال پیدا کیږي او زه همیشه دا وایم چې یو څوک باید د ما سره مخامخ شي د فعلي واکمنانو نه. هغوی ماته قناعت په دې راکړي که چیرې نصاب مشکل لري نو آیا دا نصاب چې تاسو په ذکرو متعلمینو او محصلینو باندې تطبیق کوئ آیا د دوی مفکورې ته تغیر نه ورکوي؟ آیا د دوی په هغه فرهنګي ذهنیت کې تغیر نه راولي؟ آیا د دوی په هغه نورو موارد یا دینی یا عقیدوي مسایلو کې په آیا په هغوی باندې تاثیر نه کوي؟ نو دا ټول نصاب چې جوړ شوی و چې د ځینو واکمنانو په انګېزه او په دې ډګر باندې چې دا غربي نصاب د نو خیبې په ذکر باندې ولې دا نصاب تطبیقیږي نو دا هم د سوال ځای دی چې باید د دې پوښتنې جواب ورکول شي. بل زه فکر کوم چې ډېری دې ته د سیاسي اړخ ورکول شوی یعنی باید دا خبره واضح شي چې فعلي نظام لا تر اوسه خپل مشروعیت ترلاسه کړی نه ده. متاسفانه چې حتی داخلي مشروعیت نه لري نو بین المللي مشروعیت هم نه لري او زه فکر کوم چې دا یو د فشار نقطه ده او د دوی لپاره هم یو ستر کرخه ده چې دوی د دې نقطې نه استفاده کوي. خو بیا زه وایم چې دا خو د افغانستان داخلي موضوع ده او دا خو د افغانستان د منافعو خبره ده نو دا د افغانستان تبعي ده چې تاسو یو قشر چې هغه اکثریت ټولنه د افغانستان تشکیلوي تاسو د غیر سیاسي استفاده او نړیواله ټولنه لودین صاحب دا ډیر باید په وضاحت باندې خبري وکړي. هغه مونږ او تاسو وختو کې یو مطلب لرو وي پردای کټ نیمه شپه ده کنه نو نړیواله ټولنه صحیح ده چې هغه به د سودی لري اما هر نهاد یا هر هیواد یا هر هغه نور بخښونه چې هغوی په مختلفو بخښونو کې کار کوي هغوی د خپل منافع لپاره کار کوي. د هیڅ هم په افغانستان باندې دومره زړه نه سوتي لکه د افغانستان د خلکو چې په خپله خاوره باندې زړه سوتي. هیڅوک هم تاسو موږ او تاسو شاهدان او کله چې 2022 د دسمبر په میاشت کې دا تصمیم ونیول شو او دوی تر امر ثانی پورې د افغانستان د نجونو او د میرمنو د تعلیم دروازې وتړلې نو موږ تاسو شاهدانو یونما یونسکو د شورای امنیت نور د بین المللي سازمانونه د ډېر لوی ورګونونو ښکارا کړ. اسلامي هیوادونو دا خبره په ډېر واضح شکل باندې وکړه د سعودي عربستان چې مهد اسلامي ده د تمدن اسلامي ده چې د ریجن دین اسلام د ریجن ظهور کړی او موږ تاسو یعنی هغه هر فعالیت اسلامي فعالیتونه سیدي هغه مو یو خپل ځان ته یو الګو قرار نیولې نو هغه هم ویل چې دا خو د اسلامي عقیدوي مسایلو سره په ټکر کې ده نو باید دغه یو تصمیم نیول شوی د قطر هیواد هم دغه عربي امارات هم دغه دمنګ او تاسو همسایه ممالک اما متاسفانه او بدبختانه چې د دې نه ډیره سیاسي استفاده کیږي. حتی زمونږ او تاسو همسایه ممالک ته دې نه استفاده کوي او وینو کړي د افغانستان د خځې د افغانستان میرمنې د افغانستان ولوسي په خپل په خوب دی ودرېږي. زه یو خبره اضافه کول غواړم جناب لودین صاحب ته هر څوک ته تحصیل کوي د غوي مفکوره د غوي ذهنیت د غوي اراده د غوي هغه انګیزه کله تغیر کوي یعنی یو ډېر آزاد اسلامي مفکوره لري او هغه په هر خبره باندې سر خلاصيږي نو متاسفانه چې دا د مونږ او تاسو د هواد رقیبان دا هیڅ کله هم نه غواړي چې افغانستان ولست په خپل کو باندې ودرېږي.
او کور ودان سلامت او سي راځي چې لګ اوریدونکو ته هم فرصت ورکو بل ملمنه هم سټډیو سره په وسلې دوه یو اوریدونکو سټډیو سره وصل دی د اوریدونکو سره خبرې کوي ستړي مشي داز ما حق دی خبرونه وري
ډیره زیاته مننه کوم جناب لودین صاحب سلامونه نیکه هلی تاسو ته دروړو ملمنو ته اوریدونکو ته نبی ولا زابلای د زابل لرغنده بلوزوالینه دا زما حق د خبرونه ترغلی یم.
کور ودان زابلای سیب ستړی مشه حتما د موضوع تعقیب کړی دا څلورم پر لپسې کانکور دی چې نجونه پکې ګډون نه کوي نو تاسو په دې اړه څه وایي څه لامل دی او کنجونو ته د ګډون زمينه نه برابرېږي په وګد محل کې به اغیز څه وي د افغانستان لپاره؟
لپاتا مرغ لپاتا مرغ بیا هم لپاتا مرغ هم داسې خدا د څلور کاله تقریبا ورته غوښ باجی چې د دلبه کېدای شي په کانکور کې ورته ښتینه او ته اجازه ورکړل شي هغه بهادرو پیغلو ته خو بیا هم هغه ترخه خاطره نه خبرېږو چې یا هم د پوهنتون دروازه خلاصه یا هم کانکور کې چې اجازه ورکړل شوه. خو زه یو خاطره درسره شریکوم، دا چې لودین صاحب څو کاله مخکې زه ایران کې وم، هلته ایران کې وم، یعنی یو ورځ سهار مهال ناست یم اتاق هغه خپل صاحب کار مرادي درې څلور ځله داسې اوش اوش وایي، نو پوښتنه ورنه کوم چې پلانی صاحب څه خبره ده چې داسې جګرخونه یې؟ راته په ځواب کې وایي خبره خو داسې شی ده چې پرون هم زما شل کلنه لور خوب وړې وه پوهنتون ته نه وتللې، او نن هم همدا مسله تکرار شوې ده، نن بیا هم له پوهنتون نه پاتې شوې ده، دا چې خوب وړې ده نو ډېر زیات ورته خواشینه یم. ما ورته په ځواب کې وویل چې اورور جانه ته وګوره افغانستان کې خو ته خبرې سي پوهنتونونو دروازې بند دي، نو راته په ځواب کې وایي د افغانستان خپل کار ده زموږ خپل کار ده. نو دا تر دې پورې یو هېواد دی، یو اسلامي هېواد، یوه پېغله چې دوه ورځې له پوهنتون نه پاتې شي هغه پلار هغه کورنۍ یې دونه زیات جګرخونه ښکاري. خو افسوس افغانستان ته وګوره، نو له مېلمنې نه مې پوښتنه هم دا ده چې که چیرې له بده مرغه همدا لړۍ دوام ولري، پوهنتون بند، کانکور کې جنکیانو ته اجازه نه ورکړل شوې، د تعلیم دروازې د ښځینهو پر مخ تر ډېره حده بسته، دا به په راتلونکي کې آیا زموږ افغان خوندې په دې مجبوره نه شي چې هغه د یو عادي ولادت لپاره موږ په دې مجبوره کېږو یا پاکستان یا ایران ته ځو؟ همداسې نورې ناروغۍ آیا موږ به ورسره مخامخ شو په دې لنډ راتلونکي کې؟ که یا مننه.
کور ودان زبل صاحب سلامت اوسئ. دغه د روغتیایي اړتیاو یادونه تاسو وکړله، له ورایه خپل طالبانو هم هغه د صحت عامې پخوانی وزیر ښاغلي قلندر عباد زما په زړه د یو کال کې دوه کاله مخکې د خبره کړې وه کوم ولایت ته د سفر پر مهال، چې وایي لا هم موږ په افغانستان کې 40,000 شاوخوا ښځینه نرسانې او قابلو ته اړتیا لرو، مانا دا چې لکه مخت سره مخامخ دي د لسګونو زره ښځینه روغتیایي کارکوونکو. نو دا د په هغې خبره باندې تقریبا یو کال یو نیم کال شاوخوا ووته، لا هم دغه تشه نه ده ډکه سوې، نو داسې ښکاري چې دغه اړتیا ممکن نور هم زیاته سوې وي. وروسته به بیا خبرې پرې وکړو. زه به له میرمن سیلاب نه هیله وکړم چې ستاسو په دې خبره او غوښتنه باندې تبصره وکړي، بیا به راشو بلې میلمنې ته.
زه ډېر خوشحاله شوم چې دوی خبرې مې واورېدې، د زموږ اورېدونکو چې واقعا ډېر یو ښې نقطې ته اشاره وکړله. ما مخکې هم وویل چې د هېچا دومره زړه نه خوږېږي په افغانستان لکه د افغانستان د خلکو په خپلې خاورې باندې چې څومره زړه خوږېږي. متاسفانه او بدبختانه دوی خو وایي چې په آینده کې به موږ او تاسو مواجه شو، موږ او تاسې په دا فعلاً په فعلي شرایطو کې ډېر زیات مواجه یو. تاسو تنها کابل مد نظر مه نیسئ یا تنها ځینې نور لوی ولایتونه، د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې حتی هلته یو عادي کلینیک نشته چې هلته یو مېرمنې ته یو عادي زرقیات مخته یوسي، چې دې ته ورسېږي چې هغوی بیا مثلا ولادتونه ځینې نور صحي مشکلات بهر کې هغوی ته یو یعنی یو رسمي یا داسې یو مرکز صحي مرکز رامنځته کړي چې حداقل هغه د سیمې صحي مشکلات ورته حل کړي. یعنی دا ډېره لویه خبره ده، او دا داسې بشپافتاده خبره هم نه ده چې موږ او تاسې ووایو. یو خو د موږ د فعلي د ځینو دوستانو خبره وایي قواسې خدای ورکوي، نو پخواني مېرمنو او پخواني ښځو به وایي ټولو په کورونو کې ولادتونه کول، نو دا فعلي مېرمنې چې دي وایي دوی د چا نه د هغو خلکو نه خو دوی ډېرې پورتې نه دي. د پخواني شرایط تر فعلي شرایطو پورې ډېر زیات فرق کوي. د پخواني آب و هوا تر فعلي آب و هوا پورې، پخواني جغرافیایي موقعیت افغانستان او فعلي دا ډېر زیات فرق کوي. او زه بېخي حیرانه پاتې کېږم چې یعنې تاسو بالاخره دې مسلې ته څه رقم قناعت ورته ورکوئ.
زه شاهد يم جناب الدين صاحب یو معصله چې هغه د ووم سمستر معصله پاتې شوی دا او کله چې صحیح د تحصیل دروازه ترلاسه ودی هغه تل خپل ولایت ته او هغه من هیڅ یو متخصص هغه خپل ولایت کې خپل یو کلینیک رسمي وظیفه لري یا رسمي خپل دنده مخته وایست. نو تاسو فکر کوئ چې دې ته کله خپل زده کړې نه دي تکمیل کړي او دې ته حتی هغه اداري پروسس ته خپل اسناد نه ده تکمیل کړي، نو دا غسیمه دي مشکلات دومره ډېر شوی دي او د سیمه مشکلات دومره ډېر دي چې هغه یو محصله هغه کور کوي دا ورته ډېر لوی ستونزه. او بل خبره چې زمونږ په ولایت کې دا اوس موږ شاهدان ماتره هفته دی او چا سره خبري وکړي هغه ویل چې استاد کوي تاسو د سی یو څوک پیژنئ چې حد اقل زنانه او الټراساوند وکړي، وای موږ په خپل سیمه کې یو کلینیک لرو او یو صحی مرکز لرو او هغه تنها اماغه یو نارینه ډاکټر د هغه هم الټراساوند کوي هم نسایي ولادي مشکلات ته رسیدګي کوي هم د داخلي ډاکټر د هم او په کلینیک کې یو نسته یو ماغه ډاکټر د نور هیڅوک هم نسته په دې کلینیک کې. نو غوی حتی بخي دومره وضعیت خراب او غوی د یو الټراساوند لپاره درې ورځې کابل ته مزل کړي او غوی راغلي کابل ته چې چیرک دلته یو زنانه الټراساوند ته پیدا شي او دلته دوی خپل مشکل حل کړي. یعنی مونږ د دوغم رستونزو سره مخامخ یو، نو دا او دا ډېر لوی خبر دی افغانستان لپاره او دا ډېر لوی جفاده دی افغانستان د میرمنو په حق کې.
و کور ودان میرمن سیلاب راځي چې د بحث بل میلمنې ته سپوږمۍ غرنې ته ورسو. سپوږمۍ جان تاسو هم ستړي مشي، تاسو کابل پانتون کې وای فکر کوم چې د زده کړو بهیر مو درې د کنه پیغام فارغ شوي، تاسو راته د خپل نیمګړو هیلو پاړه وای او بیا درته وای چې کانکور کې مو چې خواندې او ملګری ساکل بیا هم به برخې شوي دي، د خبر څومره متاثر کړی یې؟
سلامونه در ازادي راډیو ټول رجن کوته خوشاله یم چې په نننۍ خبرونه کې ساس سره یم. بدبختانه باید وایم چې زه هم یو له هغه نجونو یا له هغه افغانو نجونو څخه یم چې متاسفانه پیرو د درې کلونو راهیسې کور ناسته یم او هغه کوم زحمتونه چې ما کلونه کلونه د خپل هیلو او ارمانونو د ترلاسه کولو لپاره ګاللي هغه یو شبکه له منځه لاړل. بیا هم موږ هیله مند وو دي ته چې ځکه کومه ورځ باندې پانتونونه بندېدل او ختېدل، نو موږ ته ویل شوي وو چې د نوي تعلیمي کال په شروع کېدو سره به هغه ټولې ستونزې او مشکلات او خنډونه چې دی ستاسو د زده کړو په مقابل کې موجود وي هغه به حل کړو، هغه ستونزې به له منځه لاړ شي، تاسو به بیا وکولای شئ چې خپلو درسونو ته راشئ. متاسفانه کله چې هغه کال نوی تعلیمي کال پیل شو، نو بیا هم موږ ته د دې پوهنتون ته د تللو اجازه رانه کړل شوه. متاسفانه باید ووایم چې سږکال بیا په افغانستان کې د کانکور ازموینه رانی دې کې دوه حال کې دا او دا په داسې حال کې کېږي چې د ټولنې یو لوی قشر د دې څخه محروم دی. نو یو ټولنه له ښځینه او نارینه او دواړو څخه جوړه ده، نو د ټولنې په پرمختګ او پیشرفت کې د دواړو قشرونو رول اړین دی. نو لکه بې د ښځینه او څخه د ټولنې پرمختګ ناشونی دی. دا چې د کله یو ورځ یا حتی یو وخته د یو هیواد هغه لوی برخه سیستم فلج کیږي، نو طبعا چې اثرات په د هیواد په هر یعنی په هر برخه اثر کوي، اقتصادي وي که سیاسي وي که اجتماعي وي، هغه تاثیرات په خپل ټولو برخو کې لري. نو ما پام چې دا د دې خوښنې ځای دی او ډېر زه د خپګان احساس کوم کله چې خپل هغه ورځ را یادوم چې ما د کانکور د امتحان لپاره آمادګي نیولې وه او ورتلله ما امتحان مې ورکو، ځکه د خوشاله احساس مې پدې کوم چې خپل هیلو ته یو قدم نږدې کېدلم. اوس زه هغه نجونې یعنی واقعا درک کولای شم، هغه درد احساسولای شم چې دوی کلونه کلونه دولس کاله مکتب ویلې او په دې تمه باندې چې دوی به د کانکور امتحان وکړي او خپل هیلو ته ځان رسوي. په دې تمه یم چې زموږ نوی حکومت زر تر زر هغه څه ستونزې او مشکلات چې د نجونو د تحصیل او تعلیم په برخه کې موجودې دي هغه زر تر زر حل کړي، تر څو وکولای شو موږ ټول بیا د خپل ورنو سره اوګه پوګه د وطن په آبادۍ او مسوکالۍ کې برخه واخلو.
بله سپوږمۍ جانې، حتماً به همزوري لري، ټولګیوالې به لري، دغه ټولګیوالې ستا په ګډون څه ډول وضعیت کې دي؟ داسې راپور نه خپاره شول چې یو شمېر دوی په رواني ستونزو اخته دي ځکه زده کړې نیمګړې پاتې شوې، او هغه کسان چې دولسمه ټولګیو نه فارغان وي مثلا هغوی نه د کانکور ازموینې نه اخیستل کېږي چې مخ ته راشي او خپل زده کړې وکړي، که څه هم یو څو وخته یا یو څه مودې لپاره دغه روغتیایي موسسې چې وي انسټیټیوټونه هغوی فعال وو، محصلان هلته ورتللې، حداقل له هیڅ نه ورته ښه وو، هغه خپلې زده کړې کولې په طبي برخو کې، هغه هم پرې ودرېدې. اوس دغه نجونې د ستا په ګډون څه ډول وضعیت سره مخامخ دي له رواني پلوه؟ آیا رښتیا هم دغه اندېښنې پر ځای دي چې وایي دوی ګڼ شمېرې د رواني ستونزو سره مخامخ دي؟
بله بله بالکل دقیقا، کله چې زموږ پوهنتونونه رخصت شول نو موږ په دې تمه باندې وو چې بیا به شروع شي، او کله چې هغه د نیمه عالي موسسات طبي برخې بیا فعال شي.
ښه، فکر کوم سپوږمۍ جان سره اړیکه یو څه ستونزې لري، بیا به ورسره تماس ونیسو وروسته. نو مننه اوریدونکو چې تاسو آزادۍ رادیو اورئ، اوریدونکو ته به نوبت ورکو، یو اوریدونکو سره خبرې کوو. ستړي مشي، دا زما حق دی خبرونه اوري.
خدای پاک ایمان قبول کړه. محترم اسدالله الدین صاحب سلامونه تاسو ته، آزادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته مالا دې شروع جوړ وي.
و ډیره مننه، سلامات اوسې. اتل صاحب له کندهار، ستړي مشي، تاسو هم زموږ خبرونه اورئ، د غزما حق دی. په دې خبرې کې و چې کانکور کې بیا هم جنو ته بارخنه د ورکول سوي، زموږ تاسو خويندو مایندو ته یا وطنوالو ته مو څه فکر کوي؟ دا څه ډول اقدام دی؟ او د جنو د تعلیم د محرومیت دغه اغیز څومره احساسيږي اوس، خصوصا په کندهار کې؟ آیا د احساسيږي چې جنو ته مثلا ارتیاوی په صحیح برخه کې یا په نور برخه کې اما انجونې نه وي؟
خدای پاک خوشاله کړه. محترم اسدالله الدین صاحب یو سلام تاسو مېرمنو ته وایم، ما خوندې الله دې خوشاله کړي. الدین صاحب محترم، ضرورت ډېر دی ورته، ارتیا ډېر د لکه تا چې اشاره ورته وکړه د ټپ برخه کې، ځکه دلته په جنوبي اوزو کې که هلمند ولایت کې که کندهار ولایت کې داغه ولایتونه دي، محترم اسدالله الدین صاحب چې په کلینیکانو کې ښځینه ډاکټران ډېرې کمې دي، نو زموږ د خپل حکومت دا غوښتنه ده چې د خوندو امتحان واخلي، ځکه دلته داسې خوندې ستا محترم اسدالله الدین صاحب، داسې پتمنې خوندې ستا چې په کلو کلو دوی خواریک شلي دي، زحمتونه یې کښلي دي. نو دلته د یوه برخه دغه بندیزونه باندې ولګېده چې مثال تر یولسمه سینفه پورې دوی زده کړې کړې وه، تا د دولسمه سینفه پورې دوی زده کړې کړې وه، نو باید د دې امتحان واخلي. تاسې هغه خوندې چې د طب په برخه زده کړې کړي، دغه خوندې چې مثال د خبرې د خیاطۍ په بخشه کې کار کړی دی، باید هغه ته کاروبار برابر کړي. الدین صاحب دا خوندې شری دا زموږ تاسو باندې حق لري که حکومت مثال د خبرې باید زمينه د کار ورته برابر کړي. نو د طب په برخه کې اړتیا ډېره ده محترم اسدالله الدین صاحب، دا حقیقت سب سترګې نه پټوو.
ښه، کور ودان او کچیرته دغه اړتیا نه ډکېږي اتل صاحب، او دغه ستونزه همداسې پاتې کېږي، راتلونکی وضعیت څنګه ګوري؟ خصوصا کال وروسته، دوه کال وروسته، ځکه کندهار هغه ولایت دی چې له دې ځایه هم ګڼ شمېر کسان په سپین بولدک باندې سي پاکستان ته ناروغان اړوي، هغې خواته تورخم باندې هم ډېر وخت نه خو تورخم بند و، بیا ناروغانو ته هم په ډېره ستونزه باندې اجازه ورکوله. نو که دغه وضعیت دوام کوي، د افغانانو راتلونکی تاسو څنګه ګوري، خصوصا د ناروغانو د درملنې په برخه کې؟
الله دې خوشاله کړه. محترم اسدالله الدین صاحب، ډېر ښه پوښتنه ستاسو پوښتنه په جواب کې. الدین صاحب مخکې ما ویلي دي، بیا وایم چې د افغانستان د خوند مثال د خبرې د زده کړې چې یو ساعت ځای کېږي، مثال د خبرې دغه یو ساعت مرته د دوه کال په ځان تمامېږي، که دوه ساعت دغه د ښکېږي الدین صاحب محترم مرته د څلورو کال په ځان تمامېږي، نو دغه بیا دغه بدې اغېزې بیا دغه محترم اسدالله الدین صاحب چې دغه چې به په تورې تیاریو کې پاتې کېږو، ډاکټران به نه لرو، دغه کمې ډاکټران چې اوس په کلینیکان کار کوي، که شخصي کلینیکان دي مثال که دولتي کلینیکان دي، دا خو مرګ لري، ژوند لري. الدین صاحب محترمه، که چېرې دا مړي چې د خارج څخه مرته کرایه نه سره ویستلې، پر حکومت بیا د کشر رول په صفت دا غږ دی چې زده کړو ته زمینه برابره کړي، د خوندو د شریعت په چوکاټ کې، چې دوی وایي چې په دغه اصول کې د هغه زده کړې وچې په هغه اصول کې د ټولو افغانانو باندې امین دی، بې شریعت موږ هم نه غواړو، خو زمینه دې ورته برابره چې دا کومې خوندې چې زده کړې کړي د دې سره مثال د خبرې امتحان واخیستی، او پر خوندو مې دا غږ دی د کشر رول په صفت باندې ستاسو مناهیلې کېږي. الله پاک مهربانه دی، خدای مهربانه دی، ګوندې خدای حکومت زمینه ورته برابره کړي، زه الله ته دغه تم امید وینم چې خدای مهربان دی ورځ د ازادي راډیو درسنی ته خزه پتا چې ځغ وطن چلای ژوند خلاصي الله مهربان دی لودین صاحب ډیر امیدوارم خدای ته
کور ودان تل سیب سلامات او سی ډیر مننه یو بل وريدون کې تنوبات ورکو ستړي مشي داز ما حق د خبرونه وري
سلام الله سلام لودین صاحب محترم
علیکم السلام محمد نبیل بغلان ستړي مشي مهرباني په دې خبرې کې و چې پر لپسې څلورم کال د چنجونې په کانکور کې لګډونه به برخې کیږي اغیزې د افغانستان لپاره تاسو څنګه ګورئ او څومره محسوس دي دا مهال
مننه رښتیا هم دا یو غټه ستونزه ده لودین صاحب موږ تاسو وګورو یعنی دغه حکومتونه خو د ما ډېره ګیله راځي بار بار زوایم زړه مې تپتی لودین صاحب دغه حکومت چې راځي لغه سستون باندې پیږي چې کوم ځای شروع وسی یعنی دغه موږ تاسو مخکې حکومت چې موږ خاص مکتوبونه او پانتونه زیات جوړ نه شو یعنی نظر په کټو ته ملت ته مثلا وګړو ته نو مکتوبونه کم دي پانتونه کم دي په ټوله کې چې وګورو اوس موږ خپل مکتوب لرو لودین صاحب مشمار خمو کې ناشې په مزه کې ناشې یعنی ګرمي ده او زمه یخ یې نه دوی هغه ولا توجه نه لري د حکومتونو دی موږ خاص دی توجه چې شي چې جب ډکی بلډینګ جوړ کی کو ته موږ ګیله راځي موږ د اوسنی حکومت موږ ډیر ایله درلوده چې دا حکومت باندې موږ ټول سیستمونه برابر کی ولې په لغه نور به عبرت واخلي لودي صاحب محترم هغه څنګه نو نن په سبا باندې وګورئ چې موږ تاسو لکه هم دا نالوست اقتصاد یا مثلا مرمنه تاسو وایي جنو انجنیر خي چې نه کانکور تاسو مینه ورنه تقریبا دا غوڼې ستونزې دي د دې څو پرم کې څه اوس وګړي زیات شي ناروغان زم مرزي او دا شام مشکلاتونه زیات دي خو سن موږ تاسو وته کې بیا خبره دا مشکلات په کتو خلک لاس کارکیږي حکومت کوشش کوي چې ستونزې اواري شي یا کمی شي نو خاصه ګیره درو لودین صاحب محترم دوی باید په دغه خپل باندې غوسه یو دا نه وایي هغه دا ساتر دا خبره لاړې وس هر سړی خپل وجدان او ایمان لري کوشش کوي چې ځان پرده وابرو کې خوندې وساتي لاړ شي مکتب ته یا پاندون ته یا کانکور ته یا ځمانه ورکی په دغه خپل باندې باید خاص توجه ولري ډېر وخت موږ ګورو لودین صاحب ګوره خارو کې مېرمنې دي انجونې دي پرمانه پرمانه ګرځي نه کوو چې لاړ شي پاندون ته لاړ شي مکتب ته لاړ شي دا خو کار ده دا ټول مل وسه ټول نه دي دا ټول نه باګه ټول نه و ان وطن په پیژنې په طرق لو رښتیا هم به چې دا کار وشي مونږ جنو لپاره باید مکتبونه پاندنه خو شي دا به ضروري شي دا سمخه
bale کور مدن سلامات اوسې محمد نبیل بغلان یادونه کوم چې د وريدونکو ګنښ می پیغامونه واتس اپ شمیرې ته هم راغلي د خبرونه په روسي شیبو کې به هغه پیغامونه هم تاسو ته خبرو کو مېرمن سیلاب راځي دا بحث د سره یو بل پختنه زمطرح کوم مخته بوزو چې دغه تصمیم چې طالبان لري چې ممکن د نجونو په مخ خونځي پراننيزي یا پانتونونه پراننيزي دوی لپاره منع کړی دی البته په محدود برخو کې لا هم خزینه کار کوي چې هغه ځینې په پولیسو کې دي ځینې مثلا په هوایي ډګر کې دي د غرض پاسپورت په اداره کې دي او په روغتونونو کې خدا ارتیا ډیره ده ماده دوی حضور ډیر کم او پیکا دی فکر کوي دا سیاسي ستونزه ده طالبان غواړي چې په دې خبرو سره یا په دې تګلارو سره د غرب توجه ځان ته جذب کی یا د نورو هیوادونو توجه ځان ته جذب کی او کنه ایدئولوژیکی موضوع ده طالبان په ټوله کې لکه څنګه چې ځینې کسان وایي چې وای خزه د کور لپاره ده د تعلیم او تحصیل لپاره وای په فرض نه ده واځي ویلي چې د نجونو لپاره یوازې دنی تعلیم یوازې مدرسې باید اوسی او عصري تعلیم وای فرض نه ده په فکر کوي ایدئولوژي دا چې خبره ده هتر رسیدل چې څلورم کال دی چې د خوندزي او تعلیمي مرکزونو نه خلاصيږي او که دا موضوع سیاسي سوي ده
جناب پینچر نو فکر کوم چې دا خبرې مطرح کیږي ما مخکې خپل خبرو کې اشاره وکړه چې تاسو به په بختانه د دین چسي استفاده هم کیږي او دا یو سره کړه د فعلی حکومت لپاره او دوی د فکر کې کچې مثلا هر څومره نړیواله ټولنه په دوی باندې فشار هم راوړي نو دوی به د خپل دریز نشاته نسی او د دین په بختانه او استفاده کی ډیره زیاته استفاده کیږي د دې موضوع نه او دې ته هم متوجه نه دي چې بل اخره قرباني یا څه قرباني امداد افغانستان ولست او د افغانستان مرمنې دي او بل مهمه خبره ایدئولوژي خبره هم مطرح کیږي اما په دې کې په نظر د دې ځینی وکمنان غوي امداد ادګاد او سره او غوي فکر کوي چې یو ارخ ندی فرهنګي خبره ورسره مطرح کوي یو ارخ ندی مذهبي خبره ورسره مطرح کوي کله چې تاسو ورسره کینې او بحث ورسره مخ کیږي تاسو کله دوی سره بحث کوي حتی په مذهبي مسایلو کې هم دې ته تاسو قناعت نشئ درکولای چې د په میرمنو باندې یعنی
د دوی د تعلیم مسله جواز نه لري، یعنی دا شری اړخ نه لري. کله چې ډېر د شورت مطرح کیږي چې ورسره کینو ورسره خبرې کوو چې حداقل قناعت وشي، کنه د دواړو جانبینو قناعت وشي، او که چیرې مذهبي خبره مطرح کیږي چې شرعاً جواز نه لري، نو د کوم اړخ نه شرعاً جواز نه لري. او که چیرې مونږ وایو چې جواز لري، دلیل دلایل واضح معلوم دي، قرآن عظیم شان کې ډېر واضح ذکر شوی دی چې فامیده او هغه کسان چې پوهېږي او هغه کسان چې نه پوهېږي هغوی هېڅکله سره برابر نه دي. نو هلته خو د ښځینه او نارینه خبره هېڅ وخت نه ده مطرح کړې. نو دا دواړه اړخه لري، اما فکر کوم چې سیاسي اړخ یې تر ایدیالوژي او نورو مسایلو پورې ډېر زیات ده، متاسفانه او بدبختانه، او د دې نه استفاده هم کیږي. او بل جناب الدین صاحب ځینې مداخلې هم دي د متقی د هیوادونو، د هغوی خپلې منافع دي. دلته په افغانستان کې موږ تاسې شاهدان یو که یو تعداد هیوادونه دي چې هغوی ډېر جدي غبرګون ښیي دي پر دې موضوع باندې چې ولې نجونو ته تاسو د تعلیم دروازې نه خلاصوئ، ولې د عالی تحصیلات زمینه نه ورته مساعده وي. ځینې هیوادونه دي چې هغوی ډېره نرمه ډیپلوماسي د افغانستان د فعلي واکمنانو او ډېر یو خاص ډیپلوماتیک روابط لري د افغانستان د فعلي حکومت سره، او نړیواله ټولنه هم په مجموع کې کله داسې یو تصمیم ونیسي چې ټول داسې فکر کوي چې دوی برحق دي، او کله بیا داسې تصمیم ونیسي چې هغوی بیا داسې مونږ داسې فکر وکړو چې نور افغانستان ته شاکر دي او نور افغانستان په کچه کې هیڅ کم نه دي. د افغانستان د میرمنو ته نور ټول دنیا دغه موضوع دی یو پیشپاپته ده موضوع مطرح کړي. مثلا هم یو طرف نه لکیږي چې دا یو ډېر اشتباه کار ده، او دا یو ډېر لویا اشتباه ده چې دوی کوي، دا د افغانستان د راتلونکي لپاره اشتباه ده، د افغانستان د اقتصاد یو ډېره لویه ضربه ده، د افغانستان د ټولنې لپاره، د افغانستان د خلکو لپاره، نه تنها د میرمنو مسله بلکې د افغانستان د خلکو لپاره دا یو ډېره لویه ستونزه ده. او دې سره مونږ د موږ کال نه چې دا موضوع مطرح شوی ده، متاسفانه چې مونږ ورسره مخامخ یو، دا ډېرې بد عواقب لري. مونږ او تاسو شاهدان یو چې د مهاجرت کچه بې حد ورته سوي ده، او اکثریت خلکو نه تاسو پوښتنه کوي هغوی خپل کورونه خرڅ کړي، خپل ځمکې دلته درو کړي دي، خپل ځمکې خرڅ کړي دي، هغوی فقط د دې په خاطر باندې چې د دوی نورانې د دوی میرمنې هغه کومې زده کړې چې نیمګړې پاتې دي هغه تکمیل کړي، او دوی هغه خپل تحصیلاتو ته لاسرسی پیدا کړي. نو متاسفانه او بدبختانه چې دواړه موضوع مطرح کیږي، او یو موضوع دا هغه چې د تاسو سوال پورې هیڅ ارتباط هم نه لري، خو فکر کوم چې ماته باندې پیغام فرصت برابر شي دا خبره بیا مطرح کړم. یا نه
اوس تاسو وخت لرئ، مهرباني وکړئ همدې لپاره چې دا ټولې خبرې چې دي باید مطرح شي چې بیا کرا کرا بحث راټول کړو. مهرباني.
او بله، مهمه خبره دا ده جناب لودین صاحب، مثلا که تاسو وایئ چې د افغانستان ټولنه فقط صحیح بخش کې د میرمنو زده کړو ته ضرورت لري، او نور ټولو برخو کې دوی ته هیڅ ضرورت نشته، دا هیڅ کله ممکن نه ده. د افغانستان ټولنه له ښځو او له ښځینه او نارینه نه تشکیل شوې ده، نو دا هیڅ امکان نه لري چې یوه ستونزه چې کله پیدا کیږي نو هغه به ټولې ستونزې به نارینه حل کوي. اکثریت داسې ستونزې رامنځته کیږي چې هغه د اناسو پورې ارتباط لري، او هغه زنانه د ذکرو پورې اسانه چې ارتباط نه لري. تاسو که حقوق رشته کلن د اناسو لپاره بندوئ، نو دا خو بیا هیڅ هغه منطق ایجاب دی نه کوي. که نه لکه تاسو وکیل مدافع ته په یوه اجتماع کې یو ټولنه کې ضرورت لري، یو سرانوالې ښځو ته په ټولنه کې ضرورت لري، ځکه ټولنه د مختلفو طبقاتو نه جوړه شوې ده. په یو ټولنه کې که هر څومره تاسو قانون تطبیق هم کوي، بیا هم یو جرم رامنځته کیږي، بیا هم یو خلاف قانون یو عمل کیږي، هغه هم متاسفانه او بدبختانه هغه ټولنې چې هغوی د سواد کچه، د هغوی د آګاهي کچه ډېره زیاته ټیټه وي. که تاسو فکر کوئ چې یو میرمنې ته تنها ضرور ده چې هغوی اسلامي زده کړې ولري او هغوی اصلي علومو باندې اصلا پوه نه شي، دا خو کلن د منطق نه لرې خبره ده. الحمدلله د افغانستان ټول ولس مسلمان ده، او زه فکر نه کوم چې د هیڅ چا هم هغه خپل شرعي احکام باندې پابند نه او د غیر آگاهی نه لري. نو د شرعي علوم ترڅنګ اصلي علوم مهم دي چې باید دوی زده کړي او دوی ته زمینه مساعده شي چې حتماً باید دوی د اصلي علومو ته لاسرسی پیدا کړي. تاسو مخکې د مونږ د خلکې نه پوښتنه وکړله چې رواني مشکلات زه خپله شاهد یم جناب لودین صاحب، زمونږ محصلین دي اکثریت اوقات دوی کله د دوی سره خبرې کوو زه ډېر غواړم چې دوی ته وخت ورکړم، دوی هغه خپل د زړه خبرې ما سره شریکې کړي ځکه دوی ته واقعا څه مشکلات پیدا شوي دي. اکثریت یې داسې محصلین وي چې هغوی کار هم کوو، هغوی خپلو تحصیلاتو ته هم ادامه ورکوله او هغه خپلو اهدافو ته غوښتل چې هغه خپلو هیلو ته دوی ورسیږي. متاسفانه چې دوی پر مخ باندې هم د کار دروازه تړل شوې ده او هم د تحصیل دروازه تړل شوې ده. دا ډېر یو لوی ستونزه ده، متاسفانه او بدبختانه چې عواقب مونږ او تاسې پوهیږو چې څه به وي.
بله، کور ودان سلامت اوسې. رښتیا هم چې لوړاندې نه مخکې یو اوریدونکي پوښتنه وکړه چې په راتلونکو کې څه اغیز کېدلی شي. زه فکر کوم لوړاندې نه اغیز ډېر محسوس دي. کله چې دغه د کورونا وبا راغله یا کووېډ 19 دلته په دې نور نړۍ کې په گاوان کې د افغانستان څو اونۍ یوازې خونځي داسې و چې دوی کوم برنامه لمخ نه درلوده، خونځي رخصت سول، مثلا ماشومان په کور کې نول سول. که څه هم دوی ډېر زر هغه پروسه آنلاین کړل، ځکه په نور نړۍ کې خو د آنلاین او د انټرنیټ خدمات ښه دي، برېښنا شته، خو بیا هم تر ډېره وخته پورې دوی ښوونکو ویل او دغه نهادونو ویل چې هغه تشه چې راغلې وه هغه ډېره په سختۍ سره جبران سول. نو دغه یو هیواد لپاره چې په پښو نه دی ولاړ او ګڼې اقتصادي ستونزې لري، دا اوس ملګري ملتونه وایي چې افغانستان د نړۍ په کچه دویم هیواد دی چې تر ټولو لوی بشري ناورین پکې دی. نو دغسې حالات کې به رښتیا هم چې اغیزې له مخکې نه محسوس دي او دغه تشه ډکول به ډېر وخت وغواړي، په دې هیله چې بالاخره په راتلونکي کانکور کې د دې شاهدان نه اوسو چې خویندې دې له کانکوره بې برخې سي، باید خویندو ته هم اجازه ورکول سي تر څو د ورونو تر څنګ د افغانستان د آبادۍ لپاره زده کړې وکړي. اوریدونکو ته نوبت ورکو، دلته یو دوه اوریدونکو په واتس اپ کې پیغامونه را لګلي، دا پیغامونه به سره واورو یا به بحث سره راټول کړو.
سلامونه نیک هیلې د آزادې رادیو ټولو اوریدونکو ته. دا زما حق د پروګرام کارمندانو د همکارانو ته د خبرونو په حق لمن غواړم نظر ورکم. طالبان حکومت په کانکور کې څلورم کال چې جنو ته حق نه ورکوي دا دوی په حق یو غټ ظلم دی. امیر المؤمنین یو طرفه پریکړې د دې سبب شوې چې زمونږ یو کشر چې هغه زمونږ خویندې دي د تعلیم څخه محرومې دي، دا د ځوانانو لپاره هیڅ خبره نه ده، ځوانانو په آینده باندې ډېر منفي تاثیر غورځوي. موږ هیله لرو چې زر تر زره د جنکو پر مخ باندې زموږ د خویندو پر مخ باندې مکتبونه او پوهنتونونه خلاص شي. قرآن خان د کابل نه ډېره مننه.
سلامونه نیکی هیلې، احترامات د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو، په دې هیله چې تاسو به روغ او جوړ یاستئ. ډېره مننه. زه پرویز سرګند یم چې تاسو ته دغه پیغام له هلمند ولایت څخه درلیږم. پیغام څه داسې دی چې دا څلورم پرله پسې کال دی چې په افغانستان کې د نجونو کانکور نشته، نو دا د نجونو حق جوړیږي، نو باید دغه حق دوی ته ورکړل سي. دغه حق د دوی دی، د تعلیم زمینه دې ورته برابره سي او همداسې دوی لپاره دی د کانکور لپاره ځانګړي قواعد رامنځته سي. اگر که ښوونځي بند وي خو باید د دوی لپاره هغوی چې کوای سي امتحان ورکړي، دوی امتحان د طریقې کانکور له طرفه ورکړي. الله دې وکړي چې دغه پیغام زما تر حکومت پورې ورسیږي او دوی ته د تعلیم علم اجازه ورکړي. وسلام، په احترام.
ښه اوریدونکو، مننه چې دا پیغامونه مو راته پرېښي وو، موږ هم خپاره کړو. څو پیغامونه پاتې دي، هغه به د خپرونې په پای کې د نور اوریدونکو تر غوږونو ور ورسوو. میرمن سیلاب، بحث راځي ورو سره راټول کو، څه کول په کار دي؟ دغه ستونزې خو رښتیا هم چې ډېرې پراخې دي، خصوصا دغه د نجونو د کار تعلیم، او تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې یوازې روغتیايي سکتور نه دی، روغتیایي سکتور کې خو لورایه دغه ستونزې راولاړې شوې دي چې خزینه قشر له کمبود سره مخامخ دي. تاسو هغه د الټرا ساوند یادونه وکړه مخکې چې په بستای روغتیایي مرکز کې یو میرمن نسته چې الټرا ساوند یا هغه تلویزیوني معاینه چې ورته پامه اصطلاح کې وایي هغه وکړي. او زموږ او تاسو نارینه هم تاسې دي چې دودیزه ټولنه مو ده نه غواړي چې میرمنې یا لورانې یا خویندې په اسانه نارینه ډاکټر ته ورسي بیا دغه الټرا ساوند معاینات یا نور معاینات وکړي ځکه هغوی به هم ځورېږي. نو په دې هیله چې دغو مسایلو ته پام وسي څه کول په کار دي؟ آیا هیله شته؟ ځکه په افغانستان کې خو دا اوس هم عملا دوی نما دفتر پرانیستی دی، د اروپایي ټولنې استازولۍ پرانیستې ده، یو شمېر سفارتونه پرانیستي، د اسلامي همکاریو د سازمان استازي، د ترکیه استازي پرله پسې دوی افغانستان ته لاړل، هلته له چارواکو سره وکتل. آیا هیله شته چې دغه ستونزه به هواریږي بالاخره د طالبانو د څلورم کال په پوره کېدو سره، او که نه هیله دې حته نه دي چې سړی ډېر ډاډه پې واوسي؟
جناب لودین صاحب، ناهیلي کېږو به نه، انشاءالله انشاءالله چې یو لاره د حل ورته پیدا شي، یو داسې معقوله لاره د حل چې د هېچا حق هلته پایماله نه شي. د افغانستان میرمنو ته په سیاسي ټولنې کې هم دوی ته د فعالیت زمینه مساعده شي، په تحصیلي نهادونو کې هم دوی آزادانه وکولی شي، هغه د خپلې خوښې رشته چې د هغه انتخاب کړي، او د دوی په انتخاب کې د هېچا مداخله هم نه وي چې دا انتخاب کړه، دا مې انتخاب و، دا تا ته شرعي جواز لري، دا شرعي جواز نه لري، دا د فرهنګي اړخ نه جواز لري، دا د فرهنګي اړخ نه ډېرې ستونزې لري. انشاءالله انشاءالله چې دا ټول مشکلات حل شي. اما متاسفانه او بدبختانه مونږ او تاسو شاهدان یو، څلور کاله تیر شول، نو دا څلور کالونو کې که یو متعلم په شپاړس کلن و، هغوی باید په اتلس کلنې باندې مکتب خلاص کړی وای، او وروسته له هغې نه خپل لوړو زده کړو ته ادامه ورکړې وای، او بالاخره ماستري کړې وای، بالاخره خپله دکتورا یې اخیستې وای. نو دا قوانینو کې یو مشخص سن ورته ټاکل شوی، نو د دوی سره به اول به هغه انګېزه له کومه شي، د دوی سره چې دوی بیرته وکولی شي خپل ځان ریفرش کړي او خپلو تعلیم ته او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي. دویمه دا خبره ده چې په آیا په داخلي خو د مونږ او تاسو خپل داخلي سیستم دغې یو نه باندې زمینه ورته مساعده شي، آیا نور هغه هیوادونه چې هغوی د لوړو زده کړو زمینه مساعده کوي د نجونو په برخه کې، د نجونو لپاره په مختلفو برخو کې، آیا دوی به هغه محدودیتونه چې مطابق قوانین مد نظر نیول کېږي، هغه آیا دوی به د افغانستان میرمنو ته ځانګړې زمینه مساعده کړي چې دغه د کوم چې خلاف قوانین بعد موارد مطرح کېږي، آیا دوی به کولی شي چېهلته اپلای وکړي او دوی خپلو تحصیلاتو ته ادامه ورکړي؟ یعنی دا ټول هغه مسایل دي چې باید دې ته ډېره ژوره کتنه وشي، او دوی باندې ډېر باید فوکس وشي، دوی باندې ډېر باید تاکید وشي. اما متاسفانه او بدبختانه چې څومره زه فکر کومه، نو هغه قسم چې ځینو د فیدی حاکمانو او د فیدی واکمنانو او د فیدی نظام کارمندانو کړی، زه فکر کوم چې هغه خپل قسم باندې به ولاړ، او دوی به متاسفانه چې بیا هم د افغانستان خلکو ته دا وایي چې تر امر ثانی پورې تاسو منتظره پاتې شئ، خو بیا هم زه ناهیلې نه یم. انشاءالله چې یو لاره د حل ورته پیدا شي، او حتی اقل د افغانستان د خلکو قناعت حاصل کړي، د افغانستان د دې ځپلي ملت قناعت حاصل کړي، نور د افغانستان خلک هم نه حوصله د هجرت لري، نه حوصله د مسافرت لري، نه حوصله د اقتصادي ستونزو د تحمل لري، ځکه دوی ډېر ځپل شوي دي، د دوی نه ډېره استفاده شوې ده. متاسفانه چې هر چا په خپل اړخ کې خپل مسؤلیت نه دی ادا کړی، او د صادق ملت نه متاسفانه چې ډېره استفاده شوې ده، او دې ته ډېره کتنه نه ده شوې. جناب لودین صاحب، مونږ ډېر بحث په اناسو باندې ده، ما ډېر تاکید هم په اناسو باندې ده، اما متاسفانه او بدبختانه زه شاهد یم چې د ځوانانو انګېزه په اکثریت مسایلو کې چې وناستی که ذکر دی، اغوی کلن لبای نتلالی اکثریتی مثلا یا رشته وای یا مثلا دافیلن
په تیر کال کې دوی دوه سلوشن کې چې کله د کانکور امتحان واخیستل شو د مونږ ځینې دوستان بعضې رشتو ته کامیاب شوي، نو دوی فکر وکړ یا به دویم سمستر یا دریم سمستر، دوی لا تر اوسه پورې هم داسې زړه او نازړه دي چې بالاخره دغه رشته خلاصه کړي که خلاصه نه کړي. آیا په دغه رشته کې به په فعلي حکومت کې دوی ته زمینه د کار مساعده شي یا نه؟ یعنی دا تشویشات چې دا ټول خلک ورسره مخامخ دي، او متاسفانه چې د کوم لارې د حل هم نه ورته پیدا کیږي، او د څه هم نه ورته ویل کیږي چې هدي اقل دوی ته قناعت ورکول شي، او دوی انګیزه خپل بیت هغه خپل روحیه چې الناس ورکړي هغه لاس ته راوړي. متاسفانه مشکلات ډېر زیات دي، الله تعالی دې خپل رحم وکړي، خو بیا هم انشاءالله چې وکولی شي یو لاره د حل ورته پیدا کړي، او دا به د دوی د تاریخ یو ډېره لویه لاسته راوړنه وي، او د هغه هیوادونو چې هغوی د افغانستان لپاره ډېر لوی رقیبان دي او هغوی افغانستان نه غواړي آرامه پاتې شي، د هغوی پر مخ به یو ډېر لوی اقدام وي چې دغه موضوع حل کړي. بل مهمه خبره دا ده جناب لودین صاحب، چې فکر کوم چې هیڅ چا ته هم ضرورت د مداخلې نشته، نه سیمه ییزو هیوادونو ته، نه ټولنو ته، نه بین المللي سازمانونو ته، نه هغه ټولنو ته چې مختلفه بخشو کې دوی کار کوي. دا د افغانستان داخلي موضوع ده، نو کله چې موضوع داخلي ده نو دغه موضوع باید په داخل د افغانستان کې حل شي. حد اقل داسې یو چا سره حساب باندې کړي، د هغوی سره دې کښېني، هغوی ته دې قناعت ورکړي. دوی که وایي حجاب نو حجاب خو پخوا هم مراد کېده، اوس به یې لا ډېر زیات مراتوي. دوی که هر شرط شرایط دي، زه فکر کوم چې د افغانستان ولس په اسلامي او شرعي چوکاټ کې هیڅ مشکل نه لري چې هغه ټول ومني، په فقط دا چې د تعلیم او د تحصیل دروازه او د کار زمینه، د سیاسي مشارکت زمینه، او هغه برخو کې چې د مېرمنو ته ډېر زیات ضرورت ده زمینه ورته مساعده کړي.
ډېره مننه په همدې هیله کور مو ودان سلامت اوسئ. اوریدونکو، دا زما حق دی خبرونه همدلته پای ته رسوي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو میرمن مستورې سیلاب ان سپوږمۍ غرنۍ نه مننه کوو. انارګل زیرک هم ژمنه کړې وه چې خبرونه کې به ګډون کوي، خو بیا تر پایه پورې د دې شمیرې کار نه کوو. اوریدونکو، له تاسو نه هم مننه چې راسره پاتې شوي. خبرونه پای ته رسوو، خو ستاسو هغو پیغامونو باندې چې د همدې خبرونې په اړه مو زموږ واتس اپ شمیرې ته رالېږلي دي.
دا ازادي راډیو درنو کارکونکو، همدارنګه دا زما حق دی د خبرونې درنو مینوالو ته السلام علیکم ورحمت الله. دا چې څرنګه د افغانستان اسلامي امارت د خوا څخه د کانکور ازموینې نیټې اعلان شوې دي او انجینو ته کومه ونډه نه ده پکې ورسېدلې، نو په دې خاطر غواړم چې یو څه نظر در سره شریک کړم. افغانستان کې خو یوازې نه تنها چې دا طالبانو حکومت دی، کېدای شي د چا چا حق بخوړل کېږي. چې څه حکومتونه تېر شوي دي که موږ تاریخ مطالعه کړو، دا کار ډېر ځله تکرار شوی دی چې کوم کار کې چې کوم فرمان کې چې د ولس تاوان وي او هغه د حکومت څخه خوازه شي، نو هغه فوراً ډېر ژر عملي کېږي. خو د ګټې فرمان چې دی، چې ولس په ګټې یا د هېواد په ګټې یا د خلکو په ګټې، هغه فرمان هم صادریږي د مشر دخوا څخه وویل شي، خو متاسفانه چې عملي کول یې ډېر ستونزمن وي. کله پر نیمه پاتې شي، کله په هغه دفتر کې ورک شي، او کله چې هغه فرمان د ګټې فرمان د هغه مشر د دفتر څخه راوځي، دونه د دیوالو څخه وي چې رنګ یې ورواړي، چې حتی ولایتو ته رسیږي چې فرمان په چپه مخ شروع وي، د ګټې پر ځای تاوان کوي. نو هغه خلک چې د زده کړو څخه محرومه دي، د هغو دپاره د زړه تسلي غواړو. خدای پاک څخه به د دعا کې دا غوښتنه کوو چې موږ یو سوله ییز، وقاره او آباد افغانستان ولرو، او دا چې نجونو ته په دې کنکور کې برخه نه ده ورکول شوې، نو دا واقعا هم یو ځورونکې خبره ده د هېواد دپاره. ځکه هېواد هر څه ته ضرورت لري، ډاکټر ته ضرورت لري، انجینر ته ضرورت لري، څنګه چې نر ته لري همداشانې ښځې ته هم لري. نو دا اوس زما نظر، خدای دې وکړي چې تاسو یې راته خپور کړئ.
سلامونه او احترامات می ومنه، یو سر خیلم د کابل نظام در کوم، او یو دی هو لرون نیم چې سر اور لورانه می پکور ناس دي، او امتحان کې د نه شرکت اعلان سره
را پیدا شه چې دیوا خلما جانا تا دنل په سیمه ټول رکھڑی بیا بد بیا خبری بیا سرا کبونا تا پا خبرو کی شفا دا مین دعا خبری اکڑا روح بشما غگی سخو جانان یو خبر دری زلی کوما او مینستا مصلحت نکڑم زہا غنائم چی بلسوک بخو خوما مال اخبر یو مازی گرا کا یو سولم ہی تا سر یارتی رہو خبری در سرا تو لکھو ماں جانا نن دکڑ ہتے تور جوڑا در سر سمرا خوند کبینا مقبل زلفو کی بند اکڑا پاکی سزا در طول مرز تیرا ماں کتس میں نہیں خیر دے گلاب زہم نیم کتنی گڑی پور خو جناب زہم نیم راز چدوانا خپل خپلا بے وزی اجاڑو تو ہم لا چار آئی دچا در جواب زہم نیم تو ہم لا چار آئی دچا در جواب زہم نیم تہجدم کر نکڑی دچا کتا منزن واڑا قبول شینا زما پاما زندگی کی تو تم رکھا چی لک ساچی تن کی بنا ستری کرا لپیدا کا خوخیگی خوخیگی لکا قدرت دا موسیقی چیڑی تارونا دغر پسر کچا کوتا دا یو تورش پدا بلراخ کے دیبارانونا پتا میں یو سل جرگی اکڑی جرگی پپل کوم چیر دیکڑما اے دچا دپارا جسم فرزم حغی دپارا اس کا زام زنا شما ماستا نمخ کے ہم خدی محبت نا کری زما پا خیال چیستا ڈنبے انتخاب زہم نیم دوان دیو بلپا
دی الا پوریو کت عجز نو زڑکیا نواب زہن نیم اس کا سے وقت دے چی جدا دیو بلیونا نور دو کی زر سر نکڑم زما جانا نپر اختیار دے رو ما دا چی ویم ہس خبر ندا شیشی وقت نہ سمرا کلی ویر